The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د ګل ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحری اتنیمې، افغانستان کې اته، په واشنگټن ډی سي کې د اتوار ورځ د شپې 18 نیمې بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زاش په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، پاکستان کې د قومي اسمبلی پاته او د پنجاب په دریو خالی شوو څوکیو ضمني ټاکنې تیر ورځ ترسره شوې چې پکې د غیر رسمي نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د ایران حکومت وایي چې د سرخار تهران په اوین جیل کې د وور لګېدو په پیښه کې څلور قیدیان به شوي او یو شپېته نور ژوبل دي. او د روسیې پوځي روزنیز مرکز کې د رضاکارانو په هغه ډله باندې دوه وسلوالو برید کړی چې غوښتل یې په اوکراین کې د روسیې له لورې جګړې له لاړ شي. په دې برید کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي او 15 نور ژوبل دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د قومي اسمبلی په اتو او د پنجاب په دریو خالی شوو څوکیو ضمني ټاکنې تیر ورځ ترسره شوې دي چې پکې د غیر رسمي نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. دا څوکۍ د جولای په میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د غړو لخوا د استعفاګانو ورکولو سره خالی شوې وې. دغو کې درې څوکۍ د خیبر پختونخوا، مردان، چرسده او پېښور په خالی شوو څوکیو کې هم تیر ورځ ټاکنې ترسره شوې چې پکې د غیر رسمي نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند بریالی شوې. دې ضمني انتخابونو کې په ګرد پاکستان کې خالی شوو ټولو اتو څوکیو کې 15 تحریک انصاف او دوا د پیپلز ګوند ګټلې دي. د پنجاب په دریو کې دوه څوکۍ تحریک انصاف او یو څوکۍ مسلم لیگ نون ګټلې ده. دا نتیجې غیر رسمي نتیجې دي او شمیره هم په ځینې برخو کې نه ده مکمل شوې. د ایران حکومت وایي چې د سرخار تهران په اووین جیل کې د وور لګېدنې له امله څلور قیدیان مړه شوي او یو شپېته نور ژوبل دي. چارواکو د دې پېښې ذمواري په قیدیانو اچولې. اووین د ایران یو لوی جیل دی چې سیاسي قیدیان او د حکومت ضد فعالان هلته په بند کې ساتل کیږي. د ایران سرکاري ټلویزیون د اتوار په ورځ یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې په مبینه توګه په اووین زندان کې یو څه قرار ښکاري. عدلیې چارواکو ویلي دي چې څلور تنه قیدیان د سا په نالۍ د لوګي تیرولو له امله مړه شوي او په ژوبلو کسانو کې هم د څلورو تنو صحت نازک دی. چارواکو دا هم ویلي دي چې څلور کسان چې په دې پیښه کې مړه شوي هغه کسان وو چې د غلا په وړو کیسونو کې بندیوان کړی شوي وو. د ایران حکومتي رسنیو ویلي چې د څو ګنټو وور لګېدنې پس وور خاموشه کړی شوی او هیڅ کوم قیدی د جیل نه دی تښتېدلی. په سرکاري ټلویزیون باندې یو خبره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې د یوې کمرې دیوالونه او چت سوځېدلي دي. د تهران ګورنر محسن منصوري ویلي دي چې دا وور لګېدنه د ځینې قیدیانو ترمنځ د درزیګرۍ په ورکشاپ کې د شخړې له امله پیښه شوې ده. دا ورکشاپ د قیدیانو لپاره د روزګار موندلو په مقصد جوړ کړی شوی. د ایران سرکاري خبري ادارې ایرنا د یو جګپوړي امنیتي چارواکي له قوله د خالی په ورځ راپور ورکړی وو چې د جیل په یوه برخه کې قیدیانو د جیل د کارکنانو سره شخړه کړې ده. همدغه چارواکي دا هم ویلي وو چې قیدیانو یو ګودام ته چې د قیدیانو د یونیفارمونو ډک وو وور واچاوه. د اووین په جیل کې د خالی په ورځ په داسې وخت کې وور ولګېده چې په ایران کې حکومت ضد مظاهرې 15 هفتې ته غځېدلې دي. د دې مظاهرو پیل د مذهبي پولیسو په قید کې د یوې 22 کلنې کوردي جینۍ ماسا امینی د مرګ په وجه وو. مذهبي پولیسو هغه په دې خاطر ګرفتار کړې وه چې ګنې سم حجاب یې نه و اغوستی. مګر د تهران سرکاري وکیل علي صالحي ویلي دي چې د اووین جیل پیښه د ماسا امینی د مرګ په ضد مظاهرو سره هیڅ کوم تعلق نه لري. د روسیې په یو پوځي روزنیز مرکز کې د رضاکارانو په هغه ډله دوه وسلوالو برید کړی دی چې غوښتل یې په اوکراین کې د روسیې له لورې جګړې ته لاړ شي. په دې برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. خبري شبکې آر آی اے رویټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې په پوځي روزنیز مرکز کې دننه شوي دې برید کې د رضاکارانو په ډله د سپکو وسلو ناتاره ډزې شوي دي. د فروری په 24مه نیټه د حملې نه راپدې خو د ماسکو د ځواکونو لپاره دا تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې رامنځته شوې. د دفاع وزارت د یوې اعلامیې په اساس ویلي دي چې د هغه کسانو د روزنې د یوې غونډې په ترس کې چې په خپله خوښه یې د اوکراین پر ضد په ځانګړو پوځي عملیاتو کې د ګډون لیوالتیا ښودلې وه تروریستانو د دې قتی په کارکونکو په وړو وسلو باندې ډزې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې د ډزو په پایله کې یو لستنه وجل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی. د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سلاکار اولیتسکی او روستوویچ په یو یوټیوب مرکه کې ویلي چې برید کوونکي د منځنۍ آسیا د تاجکستان هیواد وو او د مذهب پر سر له جنجال وروسته یې دا برید کړی دی. تاجکستان یو اکثریتي مسلمان هیواد دی، خو برعکس شاوخوا نیمایی روسیا د عیسائی کلیسا بیلابیل څانګې تعقیبوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې برید کوونکي د یو هیواد څخه وو چې د کامنویلت د خپلواکو هیوادونو سره تړاو لري چې د تاجکستان په ګډون د پخواني شوروي نه جمهوریتونه پکې شامل دي.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوه اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوه. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سرنی خبرونو ته غوږ یې. د نن ساته خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د قومي اسمبلی په 8 او د پنجاب اسمبلی په 3 حلقو باندې د ځینی انتخابونو کې د غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند په زیاتره څوکیو باندې ګټه موندلې ده، او د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی په 2 او د مسلم لیگ نواز ډلې د پنجاب پر یوه څوکۍ باندې ګټه ترلاسه کړې. په دغه حق لبان د اسلام آباد څخه د ډیورډیو خبریال ربیع پیر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی د غړو استعفاګانو منلو وروسته د قومي اسمبلی پر 8 او د پنجاب صوبایي اسمبلی پر 3 چوکیو زمینی ټاکنې وسوې. د قومي اسمبلی په دغه 8 حلقو کې ان 22 مردان، ان 24 چرسدا، ان 13 پېښور، ان 18 فیصلآباد، ان 18 نانکانا صاحب، ان 15 ملتان، نه علاوه د کراچي ان 212 ملیر او ان 209 کورنګي شامل و. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه پېښور ان 13 په شمول د قومي اسمبلی پر 15 نور چوکیو د تحریک انصاف چیرمن عمران خان زیات ووټونه ترلاسه کړي، او په 2 چوکیو د پیپلز ګوند کاندیدانو بری ترلاسه کړي. د پنجاب صوبایي اسمبلی په 2 چوکیو د تحریک انصاف او پر یو مسلم لیگ نواز ډلې کاندید کامیاب شو. د تحریک انصاف مشر اسد عمر د ټاکنو د نتیجو مخې ته راتلو وروسته مطبوعات سره خبرو کې وویل، په ټاکنو کې د عمران خان بری څرګندوي چې د پاکستان ولس پریکړه کړې ده. وسته پاکستان پریکړه کوونکو سره دوی لارې دي. دوی به ولس ته لاره ورکوي چې هغه پر امنیتوګه د جمهوری عمل د لارې کم بدلون غواړي هغه ته ځان ورسوي، او یا دوی دومره مجبور کړی سي چې بل لاره خپل کړي. د تحریک انصاف کاندید عمران خان د قومي اسمبلی د 8 چوکۍ څخه پر 2 چوکیو سیالي کړې چې د هیواد په سیاسي تاریخ کې یو مثال دی. د پیپلز ګوند مشر قمر زمان قاهره د ائتلافي ګوندونو له اړخه غیر مؤثر انتخابي مهم د ماتې سوب ګرځوي، او وایي عمران خان د جلسو او کمپاین سربیره په ډیر لږ فرق بری ترلاسه کړی. عمران خان کچري پر زیاتو چوکۍ خپله نوی ولاړ او نور ملګري ولاړ وي، نو حالات په جدا وایي. تر جرنلسټ آسما شیرازی وایي، دا یو حقیقت دی، عمران خان مشهور دی، خو دا هم حقیقت دی چې هغوی خپل 8 چوکۍ کې 2 بیللې دي. دوی امکان څرګندوي چې زمینی ټاکنو کې د زیاتو چوکۍ ګټلو وروسته عمران خان د لانګ مارچ د نیټې اعلان کولی سي. عمران خان په ټول هیواد کې ټاکنې د وخت څخه وړاندې کولو د پاره وفاقي حکومت او پر الیکشن کمیشن باندې فشار اچولو د پاره د لانګ مارچ اعلان کړی، خو تر اوسه نیټه نه ده ټاکل سوې. بل پلو ته د عمران خان لانګ مارچ د مخنیوي د پاره وفاقي حکومت پایتخت ته د فوج او رینجرز رابللو پریکړه کړې ده. وفاقي حکومت د دې څخه وړاندې هم څو ځله ویلي چې ټاکنې به کال 2023 کې خپل پر وخت کولی سي، او په دې اړه به څه فشار نه قبلوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پروانه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا ډیور رادیو سره نه نیم ساعت خبرې خبرونې ته غوږ یې. په پاکستان او افغانستان کې د خوراک نړیواله ورځ په داسې حال کې نن منځل کیږي چې په دواړو هیوادونو کې خلک د سخت خوراکي توکو د کمښت او لوګې سره مخ شوي دي. څېړونکي وایي د موسمي بدلون په نتیجه کې په پاکستان کې د تیر شوو بارانونو او سیلابونو د لاسه د قرض مکې زیانمن شوي دي او د خوراکي موادو کمښت سره خلک مخ شوي. هغوی وایي چې د غنمو، سبزیانو، میوو او نورو فصلونو ته په لوی کچه زیان ورسېد او هر څه به خپل ځای ته په راتلو کې وخت اخلي. په دغه حق له پیښور څخه د ډیور رادیو خبریال فرید شینواري نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
څېړونکي وایي د ټولې نړۍ ترڅنګ په پاکستان کې هم د خوراکي موادو د کمښت یو شمېر علتونه دي او د دې لاسه خلک د خوراکي توکو ترلاسه کولو کې مشکل سره مخ شوي دي. هغوی وایي د آبادۍ زیاتوالی، ځای په ځای کورونه او ودانۍ جوړېدل او د قدرتي افتونو د لاسه د قرض مکې ته زیان رسېدلو سره د خوراکي موادو کمښت رامنځته شوی دی. د پیښور زری پوهنتون مشر یا وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جیهان بخت وی ډیوه ته وویل تیر شو بارانونو او سیلابونو د خوراکي توکو په کمښت کې نوره اضافه وکړه.
د دې ورځې د منځلو مقصد دا دی چې مونږه د لږې ځمکې نه زیات پیداوار حاصل کړو. اداغې د لپاره بیا مختلفې طریقې خپلو چې څنګه به مونږ دا مقصد حاصل کړو. که تاسو د بین الاقوام په سطح باندې وګورئ نو د 2030 پورې د سسټینیبل ډیولپمنټ ګول نمبر 2 دا وایي چې مونږ به لوګه چې دی دا به زیرو ته راولو.
څېړونکي وایي په دې وخت کې د پاکستان آبادی څه کم 20 کروڑ ده او په کال 2050 کې به څه 40 کروڑ ته ورسیږي او دې سره به د قرض مکه نوره کمه شي. پروفیسر ډاکټر جیهان بخت وی ډیوه ته وویل د خوراکي توکو د کمښت په اړه په حکومتي کچ کوټلي ګامونه او د موسمي بدلون د اثر کمولو لپاره هڅې پکار دي.
اوس چونکې موسمي تبدیلۍ ډېر زیات اثرات پرې خوده دي نو دې کې بیا د زری سیرنکارو دا ډېره اهمه ذمواري جوړېږي چې هغې داسې تخمونه ایجاد کړي چې هغه د دې موسمي کم تغیر چې راغلی دې سره مقابله کولی شي. مثلا پاکستان د دنیا په هغه لس ملکونو کې دی چې په کمی کې د دې موسمي تبدیلۍ نه یا بدلون نه به ډېر زیات نقصان کیږي.
څېړونکي وایي موسمي بدلون د ټولې نړۍ ترڅنګ پاکستان هم اغیزمن کړی او په تیر شو بارانونو او سیلابونو کې د قرض مکې ته لوی زیان اړولی دی. د 400 سیمې یو کروندګر شکیل خان وی او وی ډیو ته وایي په موسم کې د بدلون د لاسه د هغوی کار ته ډېر زیان ورسېدو.
په موږ د پټی چې کوم دي اته د موږ الحمدلله الله پاک موږ یو 350 پټی راکړ دي په دې د سیلاب راغلو نو دې کې زمونږ د زمیدارو چې کوم دي زمکم چې زما زمیدار دي دا وی سو تقریبا 15 لک روپو دا تخم او دا ګوپیان او دا دغه دا ضایع شوی دي او تخم نه علاوه زمکه خراب شي په زمکه جوړولو باندې ډیره خرچه کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوراک څنګه په روستیو کې په خپلو راپورونو کې ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه پس څه 2 کروڑ خلک د خوراک د کمښت او لوګي سره مخ شوي دي. څېړونکي وایي د موسمي بدلون د بدو اغیزو کومولو په اړه که په وخت ګامونه پورته نه کړای شو نو د خوراکي توکو د کمښت ستونزه د موسمي بدلون په نتیجه کې د سیلابونو له امله نوره هم زیاتېدای شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د ایران حکومت وایي چې د سرخار تهران په اوین جیل کې د وور لګیدو له عمله څلور قیدیان مړه شوي او شپېتو پورې نور ژوبل شوي دي. چارواکو د دې پیښې ذمواري په قیدیانو اچولې. اوین د ایران یو لوی جیل دی چې سیاسي قیدیانو د حکومت ضد فعالان هلته په بند کې ساتل کیږي. په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار عدنان رشید تاسو ته وړاندې کوي.
د بشري حقوقو څارونکي په داسې حال کې د ایران دلنه د ماشومانو په ګډون د سلګونو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړی چې په ایران کې پیل شوي احتجاجونه 15 اونۍ ته ننوتی دي. په ټولنیزو رسنو د خپور شوو ویډیوګانو له مخې په کریمنشا، رشت او تهران کې د پوهنتونونو بهر زده کوونکو احتجاجونه کړي دي او سندج خار چې د شمالي کوردانو په سیمه کې د احتجاجونو مرکز ګڼل کیږي، د کونکو په مرکزی سړک کې د خزه ژوند ازادۍ شعارونه ورکول. دا احتجاجونه وروسته له هغې پیل شوي چې د پولیسو په ولقه کې دویش کلنه مهاسا امینی نومې میرمنې د وژل کېدو په اړه د خلکو غوسه راپارېدلې ده. هغه په تهران کې د ایران د اخلاقي پولیسو لخوا د اسلامي جمهوریت لخوا د شوي سپارښتنې په اساس د حجاب نه کولو په تور نیولې شوې وه. د ایران حکومت ټینګار کوي چې امینی سره د پولیسو په ولقه کې ناوړه چلند نه دی شوی، خو د هغې کورنۍ وایي چې د هغې په بدن باندې د زخمونو او د وهلو نورې نښې لیدل شوې وې. په امریکا کې د بشري حقوقو د سال ډله حیرانا په وینا د سپتمبر په 18مه ایران کې د پیل شویو مظاهرو را په دې خوا لږ تر لږه 233 مظاهره کوونکي وژل شوي دي. دغې ډلې ویلي چې په وژل شوي کسانو کې د 2 کسانو عمرونه د 18 کالو نه کم وو. دغې نه وړاندې په اوسلو کې موجود د ایران د بشري حقوقو سازمان اټکل کړی و چې 201 کسان وژل شوي دي. ایرانی چارواکو د شواهدو له وړاندې کولو پرته دغه ناقراری د غربي سازش په توګه رد کړې ده. د ښځو او زده کوونکو تر څنګ د ایران د ټولنې نورې برخې چې د تیلو کارګران پکې هم شامل دي په دې احتجاجي تحریک کې شامل شوي. د وی او ای د راپور تر مخه دا احتجاجي تحریک لږ تر لږه 19 ښارونو ته خور شوی دی. د شنبې په ورځ سوداګریز احتجاجونه هم د کورس سیمې په مهمو ښارونو کې بیا پیل شوي دي. حکومت دې احتجاجونو ته سخت ځواب ویلې دی. فایلین او د احتجاجونو منتظمین یې نیولي. د احتجاج کوونکو په ملاتړ د غږ پورته کوونکو ایراني شخصیتونو غندنې کړې ده او حتی د هغوی پاسپورټونه یې ضبط کړي دي. ایراني ځواکونو د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره د اوښکې بیونکي ګیسونه هم کارولي چې د رپورټونو له مخې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب ګرځېدلی دی. په یو ویډیو کې چې د شنبې په ورځ پراخه کچه خپره شوې د بسیج په نامه د نیم پوځي رضاکارانو ډله لیدل کېږي چې د ایران په شمال کې د لاریون په ترس کې یوه ښځه په زوره په موټر کې کینوي او په هوا کې ډزې کوي. په پراخه توګه د انټرنیټ بندېدو هم د مظاهره کوونکو لپاره د بهر نړۍ سره اړیکه ستونزمنه کړې ده. په عین حال کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي ایرانی چارواکو د ناقرارۍ له سببه لږ تر لږه 30 خبریالان نیولي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
په خبرونه کې زو اوس د اوکراین جګړې په لوتہ د برتانی دفاع وزارت د اوکراین د يرغل په وخت د وسلو پیدا کولو په اړه د روس په توان باندې شکونه څرګند کړي دي. او بلې خوا د روس د میزایلو د تازه بریدونو وروسته د امریکا حکومت 13 ورځ اوکراین ته د 225 میلیون ډالرو نورې پوځي مرستې اعلان کړي دي. د اوکراین په اړه د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود وړاندې کوي.
د برتانی د دفاع وزارت د استخباراتو د معلوماتو تر مخه روس په 10 اکتوبر تر د اتیا او زیات کروز میزایل په اوکراین کې استعمال کړي دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې دا یې د روس او کرایمیا ترمنځ په رابطه پل باندې د برید په ځواب کې استعمال کړي دي. تر دې دمه چا هم د دغه بریدونو سماری نه ده منلې. برتانی ویلي دي چې په کوم رفتار سره روس وسله کاروي امکان لري چې د دفاعي پیداوار صنعت یې دومره په تیزۍ سره د جدید وسلو د جوړولو توان نه لري. وزارت زیاتوي چې د دې بریدونو د وجې د روس تر اوږدې فاصلې پورې د هدف په نخښه کولو د میزایلو ذخیره هم په کمیدو ده او دا په مستقبل کې د روس د بریدونو صلاحیت هم متاثر کولی شي. په اني حال کې د اوکراین صدر ولادومایر سیلنسکی د خالی پورز په خپل وینا کې د امریکې د 225 میلیون ډالرو دفاعي مرستو هرکلی کړي چې ورسره اوکراین کولی شي اوس نوره ګوله بارود، توپې، د ټینکونو ویشتلو وسله او د رډار نه په پټه د گزار کولو صلاحیت لرونکي میزایل اخستلی شي. د اوکراین په خارونو او عام ولس د میزایلو د بریدونو وروسته د امریکا حکومت 13 ورځ اوکراین ته 225 میلیون ډالرو نورې پوځي مرستې اعلان کړې دي. امریکایي چارواکو میډیا ته پیلې په اعلان شوې پوځي مرستو کې د اوکراین د هوایي دفاع لپاره کومه ځانګړې برخه نه ده ورکړل شوې، بلکې هغه وسلې ورته ولېږل کیږي چې اوکراین پرې د وړاندې نه په بریالیتوب سره د روس مقابله کوي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې دا کوم صلاحیت چې دوی ورکوي په دې ښه غور او فکر شوی دی او دا به په جګړه کې اوکراین ته ګټه ور ورسوي. روس د خالی په ورځ په اوکراین کې خواره واره بریدونه کړي دي چې پکې د اوکراین د بجلی پیدا کولو ودانې هم شامل دي. د کایف د سیمې گورنر اولیکسی کولیبا ویلي دي چې د روس په بریدونو کې د سرخار د توانایي یو ودانې په نښه کړل شوې ده، خو نه یې په دغه برید کې د مرګ شوبلې په اړه خبرونه رامخته شوي دي او نه یې د ودانۍ د مرکزونو ځای ښودلی دی. د اوکراین د صدر د دفتر مرستیال مشر کریلو تایمیشنکو د کایف اوسیدونکو او ګیرچاپیره د علاقو خلکو نه غوښتنه کړې چې په ماښام کې د بجلی ضرورت زیات وي، ځکه دوی دې په دغه وخت کې خپل استعمال کم وساتي. د روس د دفاع وزارت تر مخه د اوکراین سره نږدې د بلګروډ په سیمه کې د خالی په ورځ د روس د دوه رضاکارو پوځیانو په ډزو کې لږ تر لږه 11 د روس ځواکونه وژل شوي او د 15 نه زیات ژوبل شوي دي. د روس د دفاع وزارت دا پیښه ترهګر برید بلل دي او ویل دي چې د پخوانی سوویت قام دغه دوه رضاکار په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. د روس ځینې مطبوعات په پیښه کې د مرګ ژوبل شمیره زیاته یادوي. د رایټرز تر مخه د اوکراین د صدر سلاکار اولیکسی ارستوویچ په یو مرکه کې ویلي دي چې دغه حمله کوونکي د تاجکستان دي او په مذهبي خبره د بحث وروسته یې ډزې کړې دي. تاجکستان په منځنۍ ایشیا کې یو مسلم اکثریت ملک دی او د روس نیم په نیمه خلک د عیسائیت د بیلابیلو فرقو منونکي دي. روس ویلي دي چې حمله کوونکي د آزاد ریاستونو د کامنویلت د یو هیواد دي، په دغو ریاستونو کې تاجکستان هم شامل دی. رایټرز په سمدستي توګه د پیپلو سرچینو د خوا د دغو داوو پخلی نه دی کړی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړی.
قدرمن اردوونکو د ډیوا سارنه خبرونه ته غواکې. بل او ملینډا ګیټس فاونډیشن د پولیو د لمنځه وړلو لپاره 200 میلیونه ډالر مرسته کوي. بل لخته ټاګل شوې ده چې نړیوال تنظیمونه او برستندوی هیوادونه به په یو عالمی کانفرنس کې د پولیو د ختمولو په مقصد د تازه ژمنو اعلان وکړي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار فواد لمه تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د بل او ملینډا ګیټس فاونډیشن د اتوارې اکشن په پورز اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې د پولیو مرض د ختمولو په مقصد ژمنه کوي چې 1.2 بلین یا 1.2 میلیونه ډالر به مرسته وکړي. بل او ملینډا ګیټس فاونډیشن په اصل کې د مایکروسافټ کمپنۍ د بنسټګر بل ګیټس او د هغه د پخوانی میرمنې ملینډا ګیټس مشترک خیراتي تنظیم دی. د دې تنظیم سی ای او یا مشر مارک سوزمن ویلی د پولیو مرض پوره لمنځه وړلو ګامونه تر ډیر اندازه سخت دي، خو زموږ فاونډیشن د پولیو نه پاک مستقبل ته ژمن دی او موږ خوشبینه یو چې داسې آینده به ډیر زر وګورو. ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په 13 نیټه د جرمني او د پولیو د لمنځه وړلو عالمی پروګرام جی پی ای آی په مشترک کوربتوب د پولیو سره د مقابلې لپاره د نړیوالو ژمنو یو کانفرنس هم جوړ شي. د بل او ملینډا ګیټس فاونډیشن په نوموړي پروګرام یا جی پی ای آی کې شامل دی او دا د حکومتونو او عالمی تنظیمونو ترمنځ یو ستره مشترکه منصوبه ده. د بل او ملینډا ګیټس فاونډیشن تر اوسه شاوخوا 15 بلین ډالر د جی پی ای آی پروګرام سره مرسته کړې ده. پولیو یو ډیر وبایي مرض دی چې زیاتره د ماشومانو په منځ کې خوريږي او هر کال ګڼ شمیر ماشومان په دې مرض باندې یا مړه او یا هم فلج کیږي. که څه هم د دې مرض دوا تر اوسه نه ده موندل شوی، مګر که ماشومانو ته درې ځله پوره ویکسین ورکړی شي نو 100% د پولیو مرض په وړاندې تحفظ ورته حاصلې دی شي. د نړۍ په نورو ملکونو کې د انسانانو ترمنځ د پولیو مرض انتقال ختم شوی، مګر په پاکستان او افغانستان کې اوس هم لا دا مرض ماشومانو ته لګیږي او حکومتونه او ادارې کوشش کوي چې په دې دوو هیوادونو کې هم پولیو مرض ختم کړي. تیره میاشت د پان امریکن صحت تنظیم یا پی ای ایچ او وویل چې برازیل، دومینیکن ریپبلیک، هیتی او پیرو د ډیری غټې خطرې سره مخ دي، چې پولیو مرض یو دل بیا هغو ځایونو کې خپور شي. په دې وروستو کې چې د امریکا د نیویارک ریاست د ځینو نالیو په سمپلونو کې د پولیو وایرس ومندل شو، نو هغه ریاست د خپل وګړو د ویکسین کولو عمل تیز کړ. په لندن او یروشلم کې هم ځینې کیسونه ومندل شول. په ملاوی هیواد کې د پولیو ته تازه کیسونو د پیدا کېدو سره په مارچ میاشت کې د صحت عالمی ادارې یو جګپوړي چارواکي وویل چې د پولیو په شان مرضونو په مقابله کې دا د نړۍ یو خطرناکه لحظه ده. پاکستان کې پروان کال یعنی 2022 کې د پولیو ټولې پیښې 900 ته رسیدلې دي. پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام تر مخه تر ټولو ورستۍ پیښه د خیبر پښتونخوا په جنوبی وزیرستان کې مخې ته راغلې چې پکې د شپږو میاشتو ماشوم پولیو وهلې دي. پاکستان کې د پولیو د لمندوړلو اهم تر اوسه په دې ناکامه شوی چې د وی خوځینی والدین انکاری دی او نه غواړي چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي شي، او بل اړخته د کورونا او با په محل هم د ویکسینونو کمپینونه اغیزمن شوي وو. د دې نه علاوه امنیتي پیښو هم کمپینونه وخت نا وخت اغیزمن کړي دي. فواد لامی، وی وی ډی وا، واشنگتن.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس اولاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د لیبیا د اقتدار په مرکزونو کې د مخالفینو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو په ټپه د ودریدو له سبب د 13 اگست نه د دوی ترمنځ د خونړې فساد انخته وي او مخالفو وسلبند ګوندونو په ترابلس کې په یو بلډزي شروع کړی دي. د لیبیا د واکدارانو د وینا مطابق فساد د اگست د 28 تاریخ نه شروع شوی دی او تر اوسه پکې لک تر لګ دیرش کسان وجلې شوی او یو سل او یا کسان سخت جوبل شوی دي. د مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ د تاوتریخواله په 13 دسمبر کې د کیدونکو انتخابونو د نه کېدو له سبب زیات شوه دي. دغه وخت نه راپدی خو د لیبیا سیاسي مشران د انتخابونو د پاره د یوې واضحې وخت نیټه او د تګلارې پټاکلو خپلو کې نسلا کیږي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د ستمبر په 3 تاریخ په یو بیان کې ویلي دي چې په ترابلس کې د فساد انختل په لیبیا کې د حالاتو د غیر محکمتیا سرګندونه کوي، او دا د دې خبرې ضرورت په واضح توګه په ډاګه کوي چې ټول فریق دي د آئینی چوکاټ دننه د عامو انتخابونو په پریکړې نیټه خپلو کې متفق شي. دې مقصد د پاره امریکای لیبیا د پاره د متحده قانونو د خصوصي نماینده د عبد الله بتلی پټاکنه خوشالي ښکارا کړی دا. امریکا با لیبیا د پاره د متحده قانونو خصوصي نماینده عبد الله بتلی سره مکمل مرسته ملګرتیا کوي او نړیوال ګوند ته هم غږ کوي چې خاغری عبد الله بتلی سره د لیبیا په سیاسي عمل کې د منځګړتیا کولو په کار کې مکمل مرسته وکړي. متحده قانونو کې د سیاسي معاملو په باب له د امریکای خصوصي سلاکار جیفری ڈی لورنٹس د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل یو غونډه تخپل تقریر کې ویلي دي چې په لیبیا کې د تازه شر فساد راپورته کېدو اصلي سبب د لیبیا د سیاسي مشرانو د خپل ذاتی مفادو د عام اولس د مفادو نه د بالا ساتلو ناوړه عمل دی، ځکه چې دوی د لیبیا د اولس د خیر په خاطر د اوګدمیا د امن او محکمتیا د پاره کار نه کوي. د خبرداري ورکړې ده چې د لیبیا خلک خپل سیاسي مشرانو نه مایوسه کېدو والدي چې دوی د آئینی چوکاټ دننه د لیبیا خلکو له خپل مشرانو په خپل خوخه د غوړه کولو د پاره د انتخابونو کول موقع نه ورکي. دا خبره په ګوته کا چې خلک د عام اولس د خیر خیګړې د بنیادی ذریعونه محروم کړی شوی دی او طاقتورې طبقې د تیلو په پیداوار کې په کمی کولو د لیبیا د تیلو آمدن تقسیم کړی دی، او دا شان د لیبیا د خلکو قامی دولت په دواړو لاسو لوټلې کیږي. امریکایي سفیر ډی لورنټس په صفاتو کې وی چې لیبیا دا وخت د تباهۍ د کندې په غاړه ولاړه ده. مونږ په لیبیا کې ټولو فریقو ته غږ کوو چې د شر فساد نه لاس واخلي. مونږ د لیبیا نه بهر خلکو ته هم وایو چې د لیبیا په معاملو کې ګوتې وهل بند کړي او په لیبیا د وسلو د بندیز خاطر وساتي. یاد دې وي چې د لیبیا نه بهر قوتونه د خپل سیاسي، مالی او فوجي مرستو په ذریعه لیبیا کې د شر فساد په جاري ساتلو کې لوی لاس لري. امریکا د لیبیا ټولو فریقو ته غږ کوي چې د جنگ لار پرېږدي او په شریکه د امن او محکمتیا د پاره کار وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبری برخه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو نه خلو اجازه تلفه مامه.